پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. دې خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هر کړی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبان ډار وکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره تېره شپه د ټلیفون له لارې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي دي چې د ده له قوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي کوم چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پرون د کابل په کارتې پروان کې لیوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارج دفیر عبید الله نظامیانی پنخه شوی و خو هغه روغ وتلی دی، مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یوې بی پلوټ الوتکې د قچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د وزارت پرون په یو ټویټ کې ویلي دی چې د دې وزارت منصبونو دغه درې تنه د دې ولایت په کندیو سیمه کې د کشفي عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. چارواکو ویلي دي دوی غوښتل چې یو بی پلوټ الوتکه چې د پخواني حکومت له یو کانټینر یې ښکته کړې وه او له ځان سره یې ساتلې وه، یو ګاونډي هېواد ته قچاق کړي او پر 2.5 لک امریکایي ډالرو وپلوري. د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو په لسګون الوتکې د تیر کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو سره سم ګاونډیو هېوادونو ته لیږدول شوي چې ډېری یې تر اوسه بېرته افغانستان ته نه دي راګرځول شوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندۍ او دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمیتری کوبل کولیبیا سینن ته په مرکه کې چې پرون خبره شوې ده خبره هم کړې ده چې پر اوکراین د روسیې د برید په نوملیو کې دوی د توغندۍ غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې د غوښتنه هم لرله، خو اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې دا پرېکړه وشي. اغلې کولیبیا بیا وویل چې په دې تړاو له خپل امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې له اوکراین سره به دا لویه مرسته وي چې دا توغندۍ ورسپارل شي. تر اوسه په دې اړه نه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پرېکړه شوې ده چې اوکراین ته دغه توغندۍ وسپارل شي. او د نړۍ و صنعتي سترو هیوادونو یا G7 او استرالیا د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره یو ځای شول چې د روسیې د تیلو لپاره ځانګړې بیه وټاکي او یو بیلر په $80 وپلوري. دا هیوادونه وایي چې له دې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلوونکي سرچینه محدوده شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل به په یو بیلر به په $80 واخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو ته د تایید وړ ده، خو اټکل کیږي چې دا به تصویب شي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. طالبان ډاډ ورکوي چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. باندې خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ازادي راډیو نشرات بند شوي دي، خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وایي چې دا کار د بیان د ازادۍ خلاف ده. په دې اړه هم وړاندې خبرونه کې به درته جزئیات وړاندې کړو. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي په افغانستان کې د نجونو زده کړه یو بهرنی کلتور ده. چې څنګه وړاندې خبرونه کې به درته وایو. د کندهار د میوند اوسیدونکو وایي دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
هم مکتب جوړ کړي، هم پاملرنه ورته وکړي. مریضان پیرس یا کندهار ته وړو یا کشنخوت ته وړو، خو دلته ژوندي پر دې مدکام نه کلینیک شته نه مکتب شته.
د فوټبال له ټکره به مو هم خبر کړو. ملتیا مواړو
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیم ستړی مشي. طالبانو ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره تېره شپه د ټلیفون له لارې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي دي چې د ده له قوله د هغو ترهګرو مخه دې ونیسي کوم چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. تفصیل به د امید زهري مل له واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه دا غوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تېره شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي بلاول بوټو له متقی غوښتي چې د دله قوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به خپلو ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخي هم په خپله ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د سفارت امنیت طبیعي ځانګړې پاملرنه کیږي او د پیښې د عاملینو د پیدا کیدو او د قانون منګولو ته یې په سپارلو کې به پوره کوښښ کوي. پرون د کابل په کارتې پروان کې له یوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارزدافیر عبیدالله نظامانی په نښه شوی، خو هغه روغ وتلی مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې پیښه کې ټپي شوی ساتونکی محمد اسرار تېره شپه په یوې ځانګړې الوتکه کې پېښور ته لېږدول شوی دی. هغه زیاته کړې د پاکستان دولت به په یوه مهمه پلازمینه کې د خپلو ډیپلوماټانو د اغېزمن کار او خوندیتوب لپاره بشپړ امکانات برابر کړي. د کابل امنیه قمانداني وایي دوی په کارتې پروان کې د پاکستان په سفارت له برید وروسته سیمه کې چانیز عملیات کړي او یو شکمن کس یې له دوه میله سپکو وسلو سره نیولی دی. هغه اړه په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا پیښه غندلې او د ډیپلوماټیکو سیمو او ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت غوښتنه یې کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سوله ایزو اړیکو جوړول د دواړو هیوادونو او سیمې د سولې او ثبات په ګټه بللي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر نجیب الله علی خیل چې یو نیم کال وړاندې لور په اسلام آباد کې اختطاف شوه په کابل کې د پاکستان په سفارت برید ته په اشاره لیکلي د بهرنیو ډیپلوماټانو حفاظت د کوربه هیواد مسؤلیت دی، خو بدبختانه یو نیم کال پخوا د ټولو نړیوالو اسلامي اصولو خلاف د دلور په رڼا ورځ اسلام آباد کې اختطاف شوه، عاملین یې ونیول شول او پیښه د کوربه هیواد لخوا پټه شوه. نجیب الله علی خیل زیاته کړې د دې کار اصلي هدف زموږ هیواد او ملي احساساتو ته څرګند سپکاوی و. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې په یو ډیپلوماټیک استازولي حمله کیږي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په وږي میاشت کې هم په کابل کې د روسیې په سفارت حمله وشوه چې مرګ ژوبله یې لرله. په روسیې سفارت د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
راپور کې مو واوریدل چې طالبانو ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید کولای شي د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي. په نړیوالو مسایلو کې پوه شفیق همدرد وایي دغه برید نړۍ د سیمې هیوادونو او پاکستان ته ښکاره پیغام لري. خو دشي دغه پیغام څه دی؟ زموږ همکار خطر پردیس له ښاغلي همدرد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
لومړی خو د دې برید تر شا چې کوم خلک دي یا د دې برید پلان کوونکي دي، یعنی د څېړنه وشي، خو په مجموع کې موږ دا خبره کولای شو چې بدبختي دا ده چې افغانستان د منطقې او د نړۍ د استخباراتو په یو مرکز او په یو لابراتوار باندې تبدیل شوی دی. نو هر څوک، یعنی هر ډله او هر استخبارات دلته له بده بخته خپل اشخاص لري، خپلې ډلې لري، او وخت په وخت د داسې بریدونو د ترسره کولو لپاره هغوی چې دي هغه خپل پلانونه ترسره کوي. نو زه فکر کوم چې لا تر اوسه جوته نه ده چې د داسې بریدونو تر شا به څوک وي یا به هدف څه کېدلی شي، خو په مجموع کې بدبختی دا ده چې افغانستان د تروریستي بریدونو دپاره یو مناسب بستر دی او هر څوک د دونه استفاده کولی شي.
همدرد صاحب، دغه ډول بریدونه په اوسنیو شرایطو کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې څومره اغېز پرېښودلی شي؟
زه فکر کوم هغه تغییرات چې په پاکستان کې راغلل، چې عمران خان ایسته شو، شهباز شریف لومړی وزیر شو، بیا پاوز یو څه شاتګ وکړ او د سیاست نه شاتله او اوس دغه باجوه تبدیل شو. زه فکر کوم چې تقریبا د یو کال په موده کې چې کوم حالات دي د افغانستان د اوسنیو واکمنانو او د پاکستان د استبلیشمنت تر مابین یو څه متفاوت وو، د شک په دایره کې وو، که څه هم د ټي ټي پی مسله وه، د بلوڅانو مسله وه، د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم سیمو د غیر استقلال مسله وه، مهاجرو یا د کډوالو مسله و ځینې نور مسایل هم وو. زه فکر کوم چې اړیکې لا پخوا هم نارمل نه وي. په دې تېر یو کال کې د عمران خان تر تګ وروسته او د جنرال فیض حمید تر ګوښه کولو یا هغه د آی اس آی د منصب نه تر ایسته کولو وروسته د کابل د واکمنانو او د پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چې هغه اصلي سیاست یې په لاس کې لیدو ته مابینځ اړیکې چندان ښې نه وي.
همدرد صاحب، په یو هیواد کې په یو سفارت باندې برید دا له افغانستانه نورې نړۍ ته څه پیغام ورکولی شي ستاسو په باور باندې؟
دا ټول استخباراتي لوبې دي. کېدای شي هدف هغه څه چې موږ فکر کوو هغه څه نه وي، بلکې هدف بل څه وي. هغه دغه وي چې نړۍ ته دا وښيي چې افغانستان مسؤول نه دی او خپل دغه ډیپلوماټان همدغه گاونډي هیوادونو ته وایستل شي او له مغزنه د افغانستان چارې چې دي هغه سنبال شي. نو هر څه د دې امکان کېدلی شي له بده بخته به.
دا سیاسي چارو کارپوه شفیق همدرد چې زموږ همکار خطر پردې سره د پاکستان پر سفارت برید باندې خبرې کړې وې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وای په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. چې څنګه په دې راپور کې تفصیل واور.
په کابل کې د ولسم ټولګي زده کوونکی مریم احمدی وای تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلیم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ ښوونځي تړلی او موږ نه پرېږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای وازی مریم نه ده چې لخوانځي محرومه پاتې شوې ده. خید دې په سر ډیری نور افغان جونې هم لزده کړو محرومه پاتې وي. لوبل خو ورسته له هغه چې د طالبان حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د جونو زده کړو د بهرنوي کلتور یاد کړ، دغه څرګندونه ته ګڼ شمیر خلکو ته نغبرګون نه خوده دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو لیکلي چې پر خوځو نارینه د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړی ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یو غونډه کې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي، په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه، لاړی تر غربیانو پر کافرانو باندې وګرځې دي، دا فائده فرموله راوړه چې ښځې په کورو کې ناستې دي، ښځې مکتبو ته نه ځي.
ښاغلی ندیم دا هم ویلي چې یو شمېر کسان هغه مهال ظاهر شاه ته ورغلي وو او د دې پرېکړې مخالفت یې کړی و. خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته اچولي وو، په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وین احمد تقی په خپل ټویټر لیکلي چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و. له دې سره خوا کې افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وای د ازبکستان، متحده عربي امارات او پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلي او هغوی ټول له دې سره موافق چې د افغان جنوز زده کړې ضروری دي. اغلی امری تیر ماښام په یو ټوټ کې لیکلي چې د لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامداره تماسونو یوه برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 4 ورځې کېږي چې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کېږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه پښتون کې افغانستان ترول شوی دی. په هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کې هر ډول ننګونو په وړاندې به پیاوړی وي. ټام ویسټ د خبره جاپان ته له دوه ورځني سفر وروسته کړې ده او ویلي دی چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې اترې کړې دي. زموږ همکار همین هیواد همدا شی بر سره په سټوډیو کې وصل ده. جزئیات په لدوی نه وبرو. هیواد صاحب ستړی مشي از موږ خګلري. هی واتس اپ کز ماغه غلری میرا بنی او کی د ټام ویس د سفر په اړه نور جزئیات موږ سره شریک کړي. از موږ همکار هڅه کوي چې هغه وصل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس ویلي دي په افغانستان کې له خپل متحدانو سره په ګډه کار کې هر ډول نګونه په وړاندې پیاوړی دي. ټامس د خبره جاپان ته له دوه ورځني سفر وروسته کړی دا ویلي دی چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او د سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې اترې کړې دي. زموږ د همکار په سټوډیو کې وصل کیږي او هغوی به په دې اړه نور جزئیات موږ ته وړاندې کړي. فکر کوم چې زموږ همکار تخنیکی ستونزه لري او نشي کولای چې موږ سره وصل شي. موږ به ورشو لنډې د بیت بیرته به راوګرځو او خبرونو ته به ادامه ورکو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
23.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
از موږ همکار همایون وصل شو. هیواد صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی، مهرباني وکړئ تاسو د ټام ویس د سفر په اړه جزئیات راکړئ.
مننه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ جاپان ته خپل دوه ورځنی سفر ګټور بللی او ویلي دی چې په دې سفر کې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړې دي. ټام ویسټ نن د ډسمبر 13 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د جاپان له مرسته کوونکي ادارې جایکا سره یې هم په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې خبرې کړې. ښاغلي ویسټ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیاوړی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي وو چې د ډسمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته سفرونه وکړي او هلته به د کوربه هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې همغږي رامنځته کړي. ټام ویس داسې مهال دې دریو هیوادونو ته سفر کوي چې دننه په افغانستان کې طالبانو خپل محدودیتونه لا ډېر کړي، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي. سیاسي شننکی اساق اتمر وایي د نورو سیاسي مسایلو تر څنګ به جاپان، هند او متحده عرب امارات ته د ټام ویسټ په سفر کې ډېر تمرکز پر دې وي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو مرستې راجلب کړي او ورسره په هند او متحده عرب اماراتو کې د هغو ډېرو افغانانو نظرونه هم واوري چې په دې هیوادونو کې میشت دي. ښاغلي اتمر ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په قضایو کې جاپان هم شامل دی او ټام ویسټ په دغه برخه کې جاپاني مقاماتو ته شاید هغه تازه وروستي معلومات ورکړي. هند او امارات هغه دوه هیوادونه دي چې دلته افغانان پکې ډېر زیات دي او ټام ویسټ د دې لپاره چې د افغانانو نظر جذب کړي دغه سفر هند ته بې تاثیره نه دی د افغانستان په وضعیت باندې.
که څه هم معلومه نه ده چې ټام ویسټ په دې سفر کې په یادو هیوادونو کې لمیشت افغانانو سره هم وګوري، خو ښاغلی اتمر زیاتوي دا چې جاپان، هند او متحده عرب اماراتو مخکې هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او ډېرې مرستې یې کولې. په دې خاطر د امریکا متحده ایالات غواړي چې دوی خپلو مخکینیو مرستو ته دوام ورکړي. ټام ویسټ داسې مهال جاپان، هند او متحده عرب امارات ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خزو د حقونو او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سفر کوي چې په افغانستان کې په دې ټولو برخو کې په وروستیو کې نړیوالې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي او افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنو پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په اړه له نړۍ غوښتي چې په دې برخه کې دي جدي اقدامات وکړي.
ډېره مننه کور مودان همین هیواد چې د ټاموس د سفر په اړه جزئیات راکول. اوس هم د فوټبال له ډګره د فوټبال نړیوال جام منځنۍ لوبه ته پرتګال، برازیل، سویس، کوریا لار پیدا کړه. د ګروپي سیالیو په وروستۍ ورځ غانا، یوروګوا، سربیا او کیمرون هغه لوبډلې وې چې له مخته پاتې شوې. جزئیات په دې راپور کې وورو.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپي سیالیو وروستۍ لوبې هم ترسره شوې چې سویلي کوریا په یو پزړه پورې لوبه کې 2-1 پرتګال، یوروګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامیرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلند، سنګال، انګلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسا، آسترالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلي کوریا د 14 غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتې. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوب پاتې کېدوې د فوټبال څارونکو حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالب شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11 بجو ترسره شي. د منځلوبو پیل به د نیدرلند او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له آسترالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 2-3 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پایلوبه باید د ډسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن پوس رسپانی د طالبانو لوري د آزادی رادیو او امریکا شخ د اف ام او ای ام سپو د بندولو پاړه لیکنه خبره کړې ده. د رسپانی ل لیکنې سره سم طالبانو ویلي چې د رادیو غانو د رسنوي د قانون سرغړونه کړی او ژورنالیستیک اصول په پام کې نه نیولي او یو ورخیزي خبرونه کوي. امریکا شخه و آزادی رادیو لتیرو چباند شلو کلون رهیسی ده افغانستان ده 15 ولایتونو پا مرکزونو که پا اف ام او همداراست ده طول افغانستان لپاره پر ای ام خپرونی کولی. خود طالبانو للوری ده دخو چپو لبندی ده روست اوس آزادی رادیو پا لند و چپو خپرونو تا دوام مرکوی. ده واشنگتن پوست رسپانی پر اساس رادیو لا هم پا افغانستان که چه میلیونون وگری نالوستی دی او پا کلیو که ووسی ده معلوماتو و خبرونو ده ترلاسه کولو تر ټولو مهمه وسیله ده. ورسپانی د امریکا د نړیوالو نشریاتو د ادارې د اجرایی رئیس او نورو چارواکو خبرګون ته هم اشاره کړې چې ویلی دي د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو من جمله هغو معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره برید یې سانسور کړي پوه شي. اماندا بینت هم داراز ویلی چې لدی پریکړې ښکاري چې طالبان د بی سانسور معلوماتو له ترلاسه کولو افغانان را ګرځوي. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس جیمی فلای هم ویلي ازادي رادیو به خپل ایډیټوریال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې له مخې پوهیږي چې د ازادي اوریدونکو د دې رادیو د موندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سلګونه رسنۍ یا د فشار او سانسور له کبله او یا د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او سلګونه خبریالان به هرته مهاجر شوي دي. فاینانشل تایمز ورځپاڼې بیا د میدان ښار د پخوانی ښاروالي ظریفې غفاري پورتریت خپور کړی او د هغې په اړه یوه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د طالبانو هغې هڅې ته اشاره شوې چې د 2000 په مارچ کې د ظریفې غفاري د وژنې لپاره وشوه. په تیرو کلونو کې د ظریفې غفاري د وژلو څو هڅې وشوې او په یوه برید کې پلار وبښل شو.
و
اوس په پاسوال کې کندهار ته ورشو. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل ولسوالۍ کې د روغتیا، زده کړو او بیرغونې خدمات غواړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
خدمات غواړو او چې موږ په صحیح معنا خدمات وسیو.
د کندهار میوند ولسوالۍ چې د ورستوي جګړو او وچکالۍ لامل ډېر زپلسبه، لا هم پکې د روغتیا، زده کړو، بیرغونې او نور برخو خدمات نشته او یا هم په ډېره کم اندازه دي. د میوند ولسوالۍ د بند تیمور سیمې اوسیدونکي جان محمد او خیر محمد وای د سرپناه لپاره کورونه، د زده کړو لپاره ښوونځي، د تداوی لپاره کلینیکونه، د تګ لپاره سم سړکونه او د غراز د ژوند لپاره هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مردان مونږ کاګر جنگو وهجه د جنگو زپړه ده چې نو بستا نه زرات سم دي، نه کلینیک ستا، نه سړک ستا، نه مکتب ستا، نه پاملرنه ورته ستا. دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي، هم مکتب جوړ کړي، هم پاملرنه ورته وکړي. مرزان پیرس یا کندهار ته وړو، یا کښنخوت ته وړو، بدلته ژوندې پر دې مونږ کم نه کلینیک ستا، نه مکتب ستا.
دا تکلیف را باندې چې ویل چې په داګر د افغانستان کې دغونې تکلیف پر چاره د تیر سوي له کزمر پر خلکو نه کلی نکسته، نه سړکسته، معنا هیڅ شي نه دولي، معنا والم دغه سره بیا ټیم پرته ده، شاخونه مدغه خراب پرته دي، سړکار مدغه خراب پرته دي.
دلته خلک غوښتنه کوي چې په جګړو او بمباریو کې ورانسوي کورونه دي ورغبل سي، یو مجهز روغتون دی ورته جوړ سي، د اوبو لپاره دی ورته ویالي جوړ سي، او دغه راز د ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره باید ښوونځي ورته جوړ سي.
دلته نه ښوونځي لرو، نه شي لرو، سړین مون خراب سي. اول دوار مون ښوونځي ته ډیر ضرورت لرو چې مون ښوونځي را برابر کړي، امارت څخه مو دخواش ته
ښوونه خرابو کې پرته یو حوالا خلرو، نه ملاستا، نه کلینیک سا، نه مدرسه سا،
غواړو چې موږ ته د مسې د خواته حکومت راورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو، جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
د هلمند ولایت خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره، دغه زموږ کلی دی، دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمی کې دغه زورواله امیران نه لري چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی، خاص پر څوک لیړۍ کوي، څوک بورګي خرڅوي، څوک پټاټې خرڅوي، څوک رور روزانه کوي. دغه خلکو هغه غلشبین چې د شفت امیران یې جوړ کړي په وداکت تر اوسه نړېدلي. دلته چې یو څوک سپینځه کوډلې لري، د دغو د اوس په دغه ژمی کې دوه وتاکه یو لري چې دی ولاړ شي. خو د دغه مشرانو، طالبانو، د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دا ژمی کې خو نو خلک مه دریبه دره کوي، د خدای روی دی. تاسو خپاره لاره پوه شو نو چې تاسو هم داسې ظلم د دې تر دغه خو نو بلډوزر راکش که د شپې واګرده تر لاندې کړه. دا زما خبره ده، دغه مشرانو ته ورسوي.
د محمد لغمانه یم، د لسم ولسوالۍ د سایډل د دراتو نه یم، د پخوانی امنیتي ځواکونو یو سرباز یم. دغه ازادي راډیو چې بند شله، یعنی زه خپله په ایران کې مسافر یم، د ایران د شیراز ولایت کې. د فیسبوک ما سره فیسبوک د لارې نه ما وکته، یعنی سبایي چای را باندې نه لګېدل. ازادي راډیو چې ډېر د افغانستان د ټول اطرافو، خصوصا د سایډل دراتو، خصوصا د لسنګ لنګار، د افغانستان ټول منطقو کې خلک، یعنی ازادي راډیو ډېر ادبیات زنګو وه. څو وکړو دغه افغانستان کښې دغه تحولات راغی. یوازینی ازادي راډیو پاتې وه. مونږ ډېر خوشحاله شو چې ازادي راډیو، یعنی ډېر یو زړه پورې راډیو وه. یعنی سخت خفه شوم، سبایي چای ما باندې ونه لګېدل. د ادب زنګو وه، د ادب تغټوټه وو، یعنی ازادي راډیو باندې سخت خفه شلم.
خبری کوما دا مرسې پر برابر مې خبرې کوله. وروره دا مرسه راشي، وروره موږ په خبر لاندې یو وویشل شي دا ورسره کم کار دی. وروره نو هغه وخت موږ خبر شو، دوهمه او درېیمه ورځ خبر شو وایي مرسته راغلې ده. هغه اوله ورځ، دوهمه ورځ خبر لا ولاتېږي. نو وره ولاکه د ځان غم نه مخستې دلته خدای مسکینه ستا دا اوس مانا دا ژمی دی نه بوټي لري خواړه نه شی لري دلته اول دلته زموږ یو همسایه دی بل ورځ دلته ما بوټي واکړه خواړه کېته نو بالا ډېر زه ستړیا دی خو داسې ستړي خلک ستا خواړه نه دی نو هغه داسې سړي ته رسېږي چې وګوره ژی بیا ډاکې یو شی ولري هغه سړي ته رسېږي نو نو د ازادۍ راډیو سره ډېره ډېره مننه زما بس توفیق کار وکړي وګوره د سرو زرو مډال زه ورسوم ازادۍ راډیو ته ډېر ډېر سلامونه ووایه زما ورسېږي.
د خبرونې دویمه نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرا کاروان پروګرام لرو، خو ته پروګرام وړاندې په ورشو خبرونه به اورو. بیا پروګرام ته ورشو.